سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجوشي او سه احمد زم تاسو ازادي رادیو ری مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د خوست په ازادي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادۍ اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل شو او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور دا جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمو کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستان پولیسو دغې سرچینې ته د موضوع د سیاست له کبله نوم نه یاد ویلي دي چې د دوی له لوري د دوا پولیساتو برسیرن اټپین شوی دی. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو د عملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناکه اډه بلل شوې ده. په راپور کې هم دارنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 2 تروریستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسولیت اخیستی وو او غوړي ودونو په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو لورې د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه دا اندېښنه داسې مل څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسولیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او دیارلس نور ژوبل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې پکې ثبت شوې دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیښو د زیاتېدو او لامل د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. ویل شوې چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او لامل یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوې چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ لامل چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوې دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کې باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو سیدونکو ته ویلي وو چې تر سهار پورې د خپلو پناځایونو نوځي. د کیف ښار ویتلی کلچو نن پر تلګرام خبرداری ورکړ چې د پلازمینه پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوې دي او له پناځایونو مروزي. د کیف ښار د پوځي ادارې مشر سریحي پاپوکو او سیدونکو ته مشوره ورکړ چې د ویبلې د خطر زنګ را روان دی او د هوایی مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تر هغې پورې چې د هوایي حملې د خطر زنګ ګول شوی نه وي په پناه ځایونو کې پاتې شي. د اوکراین پوځ ویلي چې د چیرنیف او سومي په ګډون څو نورې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو له خوا په نښه شوي دي. وړاندې د نور باسته خبرونه لرو. د خبرونه فرشته ساک وړاندې کوي او پکې له خزو سره د تاریخوالي مسله څېړل کیږي. مخکې تر دې چې باسته لاړ شو د ورځې مهمه مسله
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د فوزرات وای د ډیورن کرخه بوګدو کې د خوست د ززی میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ پل شوې نخته پرون مخام پای ته رسیدلې ده. خو د سیمې اوسیدونکو دا کوي چې له هم په سیمه کې د ځی اوریدل کیږي. د ززی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو کې ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه پیل شوې د جګړه په وقفي ډول له هم روانه ده. د طالبانو د حکومت د فوزرات ویلي چې نخته د طالبانو له لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر رامنځته شوه خو دوړو لوري ته د وختو تلفاتو پړې څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوی وسلواله نخته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وای پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نخته د لامل په اړه چې تیر ماښام پیل شوی ویلي. د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټه جوړوله چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نخته کې د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو جوړېدو هڅه کوله چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لامل یې نخته رامنځته شوې. پاکستانی لوري د دغه نخته په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دی ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوسم شروع دی. جنگ شروع دی اخبار کور کولو مقصد د دوی د ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غینه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر شوی د تر بیا مکمل بډی شوی او جان یو څو ټنګونه غشوی دي مقصد ادوا ویجړ شوی غری
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمې د شرکو سیمې یو اوسیدونکي محمد نور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې له امله خپلې مینې د شیوي په نوم امن سیمې ته تللې دي. نوموړي دا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسېدلی دی.
پرون په جنګ په ټایم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوي په طرف تللي دي، نو هغه اله واپس نه دي راغلي. د مونږ درې کلي ولا زخمیان شوي دي او وسره پیګ چې کم د آرمي کسان دي هغه او ښه برابر وسله استعمال شوي د دغه طرف هم او هغې طرف هم داسې ویلی کېدل شي چې لاس کسان چې کم دي طالبان دا زخمیان شوي دي په هغه کې درې یي چې په حق رسېدلي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وسله والې نښتې رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اګست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخته نښته رامنځته شوې وه چې له امله یې نږدې 200 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو، خو پاکستاني لوري ته د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وو ویل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د دې واد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکایي رای ورکونکي په نښه کړي. د امریکا لوی څارنوال ویلي چې دیو دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نور حال په دې راپور کې
په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4مه خبره کړې، روسیه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخلې پر هڅو تورن شوې او ویل شوې چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه څه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړی د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2024 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړۍ لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خاغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویلي چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي ویلي و چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرتله ډېر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یو دیکتاتور رژیم هڅه چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
ما
نور بس دی.
شکست سکوت. سلامونه، ورځ مو په خیر. د دیونه نور بس د خبرونه کې مو زه فرشته سهاک کوربنه یم. په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف را سره همکار دی. ورزو خبرونه ته بلخوا د ډیری میرمنې، افغان میرمنې وای چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په خپلو کورونو کې دوی په مجازي بندیانو بدل شوي دي. د ښځو لویه برخه وزګاره ده او ډیری وای چې دوی د ناامیدۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د حقوقي مرستو پروګرامونه او ځانګړي محکمې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جوړې شوې وي، اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. بلخوا بیا ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د ښځو د ځان وژنې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو له سختو بندیزونو سره د هر څه تړاو لري. سخت دریځې اسلام پالې ډلې ښځې له زده کړو او د کارموندنو له ډیرو هڅو نه منع کړي دي او په مؤثره توګه یې په ټولنه کې له هر ډول عامه رول څخه هم دوی سترګې پټوي او د دوی په خوځښت او بڼه یې هم سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم اوس رسمي شمیرې نشته، د خود افغانستان د رواني روغتیا متخصصین او بهرنۍ موسسو په دې اړه څېړنې کړې دي او په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ځان وژنې کې هم د اندېښنو وړ زیاتوالی ښودلی دی چې دا هر څه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تاوتریخوالی ښیي چې اوس په افغانستان کې څومره ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زموږ د نن ورځې د نور بستې خپرونه هم په همدې موضوع باندې څرخیږي. په دې خپرونه کې به موږ په دې وغږیږو چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی کومې ستونزې رامخته کړي دي او د دې ستونزو لاملونه څه دي، او دا به هم په دې خپرونه کې واورو له میلمنو نه چې څنګه کولی شو د دغه تاوتریخوالي چراټی ټکو. په همدې موضوع باندې په خبرونه کې موږ سره قدرمنې میلمنې ګلې ولی د ښځو د برخې فعاله، ولوله دهقان د ښځو د برخې فعاله، او بخزمینه هاشمی هم د ښځو د برخې فعاله را سره ملوي. دوی ته به موږ د تلیفون په لیکه زنګ وهو، دوی به موږ تراشي، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې په دې شمیرو موږ سره اړیکه ونیسئ او موږ سره خپل نظریات خپل پوښتنې شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0024 1111 0001. زموږ بل شمیره هم شته 0024 1111 0001. په دې شمیرو تاسو کولی شئ خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د نمخ کې چې خپل قدرمنو میلمنو ته ورشو وربشو یو تازه راپور ته د ښځو پاکله د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دفتر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم ډیر جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامو او فرمانونو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. چې د ښځو د حقونو په دې برخه کې ځینې فعالان هم ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره د طالبانو پر وړاندې دوی باید جدي اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ یو راپور چمتو کړی دی. د خبرونې په شروع کې به دا راپور واورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سختو اقتصادي اغیزو او بشري اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نېټه خپور شو ویلي چې نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدوده شوې، او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکي میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان آزادۍ څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حاکمو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل:
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوي دي، له موږ څخه اخیستل شوي. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکېچنې کېږي، او مخصوصا د ښځو مسئله چې اپارتهاید جنسیتي مسئله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پرېکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقونو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځانګړو ډلو د غړو په نښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقونو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یاد شورا د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو خوغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې له امله نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
خبرونه طبيعه هم خراغلی ازادي رادیو ته غوږیستي. فکر کوم چې میلمنه را سره په لیکه کې وصل دي. غلې جان تاسو زما غوړې خبرونه ته خراغلی. سلامونه غلې جان تاسو مونږ غوړې.
بله، اوس تاسو اواز شفاف اوسم اورم.
او خره غلی خبرونه ته میرمن هاشمی، فکر کوم تاسو هم را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه کې وصل یاست. تاسو هم فکر کوم ولوله د خان را سره په خبرونه کې وصل ده. میرمن د خان تاسو هم خبرونه ته خره غلی. که تاسو خبرونه اوریدلې وي، زموږ د نن ورځې خبرونه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ده چې کورنۍ تاوتریخوالي اوس په افغانستان کې د خزو پر وړاندې څومره زیات شوی دی. نو په سر کې به غلی جان له تاسو نه پوښتنه وکم، که په عمومي توګه مونږ یو پوښتنه وکړو چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي څه معنی؟
البته تاوتریخوالی په اصلي شکل، په اصلي عبارت چې تاوتریخوالی دی، موږ په خپل وطن کې مو همیشه مستجبه کړی دی، خو دا شکل او اشکال او ابعاد د مختلفو نظامو په وجود کې تغییر کوي. فکر کوم چې اوس په فجیع ترین شکل اوس دا تاوتریخوالی دا شکل اخیستی دی، په دې خاطر چې دا ټول نخوالی چې په ټولنه کې موجود دي، فرضاً د بیکاری، اقتصادي مشکلات، سیاسي بندیزونه او محدودیتونه، دا ټول بل اخره یعنی که مستقیم او غیر مستقیم د ښځو پر وضعیت باندې دغلري تاثیر لري. دا پر رواني حالت باندې د خلکو د اطباو ډېر تاثیر لري، او د هغه تاثیرات څخه بیا دغه عواقب دي چې بل اخره ښځې چې هغه څه دي په وطن کې د هغه څه په سترګو ته کتل کېږي چې دوی همیشه د تاوتریخوالي اول دغه قربانیان دي. نو په دغه خاطر اوس یې په جترین شکل دي، او دا چې په عموم کې همیشه موږ په ټولنه کې تاوتریخوالي د ښځو په مقابل کې موجود وو، دا یو تریخ حقیقت دی.
ډیره مننه ګلی جانې. اوس هم د خبرونې بلې میلمنې ته ورځو. ولوله جانې، تاسو هم زما غږ اورئ. که تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د ښځو په برخه کې، کورنۍ ته تاوتریخوالی، البته دا له څه پیلېږي، هغه شروع یې له څه کېږي، او اصلي لاملونه یې څه دي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او ګلی جانې ته. تاوتریخوالی کورنۍ او اجتماعي تاوتریخوالی له هغه وخت ډیر سول چې کله حکومت بدل شو او میرمنې ته کور شولې، ځکه چې میرمنې مخکې له دې نه کولای سول په خپلواکه توګه په آزاده توګه بیرون له کوره لاړ شي، بیرون ټولنې سره یې اړیکه درلودله. خو کله چې په کور سولې، دغه تنهایی دغه سختي ونه شوه زغملی، نو د یو لامل یې دغه محدودیتونه دي چې اوس رامنځته شوي دي د ښځو پر وړاندې، او دغه فشارونه چې ورځ په ورځ نور هم ډیریږي، دا تر ټولو لویه منبع ده. او دا څنګه چې مثلا که زه هم وکړم، بل شکل زه په داخل د افغانستان کې او دا فشارونه په هر رواني، اجتماعي، اقتصادي هر ډول فشار دا خپل بد اغیز لري.
ډیره زیاته مننه ولوله جانې. تاسو ویل چې تاسو په افغانستان کې یاستئ، دا اوس په افغانستان کې ښځې په ډیری مواردو کې له ډیری حقونو نه دوی بې برخې دي، د ټولنې نه دوی لرې پاتې دي. دا خپل په کورونو کې که د ټولنې په سطح، د یو کور په سطح دا راوڅېړو، څومره تاوتریخوالی دا زیات کړی دی همدې مسلې؟
بل شکه زه د پلخمري د افغانستان په یو وړکی ښار کې اوسېږم، او زه ډېر څه وینم هم په دغه څلور خوا د خپل اطراف کې، خپل نږدې کورونو کې، چې څومره دغه محدودیتونو د کورنۍ ژوند باندې بدې اغېزې کړي دي. کله چې مثلا یوه ښځه صورت غږې تګې او رات وی دا د وسز لپاره ډیره سخته تمامېږي. دا فشارونه د دې لامل کېږي چې دغه مشکلات نور هم باید ډیر شي. مثلا تر کوم ځای پورې چې ما خبر ترلاسه کړی یا زه اطلاع لرم، اوس د امر بالمعروف لخوا د ښځو لپاره کیلومتر ته انسوی ده چې مثلا له غږی شروع، له تګی شروع، باید یو مېرمن کیلومتر ورته تنسوي، چې باید دغه کیلومتر نه باید دا ډېره ونه ګرځېږي یا بې له محرمه څخه نه وي. دغه محدودیتونه د دې لامل کې دا ټول موضوعات د دغه ستونزو، دغه مشکلاتو منبع ده.
ډیره زیاته مننه ورزو زمونږ بلې قدرمنې میلمنې ته. ولوله جان تاسو نه مننه. که تاسو دا ماته ووایئ چې په افغانستان کې دا اوس، البته سوال مې له ګلی جان نه ده، چې په افغانستان کې میرمنې له دې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا د دوی په روان باندې دې څومره ناوړه اغیزه کړې ده؟ ښځې اوس څومره له دغو ستونزو سره مخامخ دي، رواني ستونزې البته که ووایئ.
تاثیرات بخی به اندازه ډیر دي، یعنی دا په رواني شکل فکر کوم چې مطلق خل، یعنی دوه هم مرګ مزابللی شو چې د یو شی وجود څخه دغنی انکار، د یو شی پر حسي باندې چې د دې خپلواله ودی ته دغه ژوند ورکړي، او پر هغه باندې اول دا دغنی بې ځایه بحث، دا دغنی بې ځایه د یو غیر انساني قوانینو مصدر کول،
د دوغ نیغت قشر دا په خپل یو ډیر غټ جنایت دی. یعنی که دغه کې د بشري حقوقو دفاع یا سازمانونه یا داسې خلک دي چې دا په فردي شکل دفاع کوي، دا زما په نظر ډیر غټ موضوع کېدلی شي چې دغه باید ورته پیشنهاد شي او د وطن د ښځو غږ ورسول شي درې ځای پورې. د څلور څلوېښت کاله جنګ قصد در شود خیجی در اقتصادی نورینونو قصد در شود خیجی در امارات و در حکومت قصد در شود خیجی در فرامینو قصد در شود خیجی در زنه با پیشم چه در شد دوست با افغانستان که چیشی وکی خیلی خواهد اولار سی در وکی زدی پر کومه چی که در امارات و خلقو پر دوغه فرامین چې د فزو په واره کې واځه کړی دي چې پر دا پر خپل د ماته نکار کړی وای فرضاً پر داخلي اقتصاد د اساسي قانون پر واځه فرضاً پر خپل رسمیت پیژندلو چې پر دا باندې د تمرکز کړی وای چې کوم چې اوس به بهترین وطن وای د ټوله دنیا. دوغه انرژي په دا موضوع باندې ځای کړی ده، دوغه وخت پر دا موضوع ځای کړی دي چې اصلا اندازه نه لري او په ډېر بشرمي سره هیڅ رقم دلیل د خپل خلکو د خپل هم نظر خلکو د خپل مخالفو خلکو د هیڅ چا د نه مني خپل دغه د دوی هم نظر خلکو سره کښینی او مخالفتو سره کې چې دا کار داسې نه دی. د قران سره په خپل مخالفتو په ټکر کې، د شریعت سره په مخالفتو په ټکر کې دوی هر ورځ بل فرمان صادر کړي بل فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې ته اصلا د اوس دوه رسمیت نه لري چې خپل گاونډي ملک چې تا د سهار سره در ماښام پورې لکه یو مستعمره استعمالوي هغه ته تر اوسه په رسمیت نه پیژندل. او ستاسو ټول تمرکز په دغه دی چې هغه به وځلی شې چې څلور څلور کال یې جنگ تیر کړی وي، څلور څلور کال یې په غمو په غربت او په هغه وطني شرایطو کې ژوند کوي تر هغه لې هغه نور حکومت نه اخی چې پړنې د متر کوچنی دی او کیلومتر دی دوه نه دی، ته دا کیلومتر دغه محاسبه د هر طرف څخه کړی دی. څه د شوز په ضرورت څه پېژې چې دا په کم ضرورت په اساس سفر ځن 40 کیلومتر سفر کوي. دا چې زه خپل د ځان مثال درکوم چې دا زه د ځان فاصله وګورم د ورځې چې زه څومره فاصله د کوم کارو د پاره وم او یو څوک چې ما پر سره ته ودرېږي به له دې چې پرسنل راځي چې ما ضرورت چی شي او دا راته وایي چې یا په 2 کیلومتر پورې اجازه لري د 2 پورې نه لري. دا ما په نظر دا غټ دلیل کېدلی شي چې سړی پر دې باندې بین المللي په بین الملکی یا په ملګر ملتونو یا دا بل سازمان کوي چې په هغه کې د دې باندې اړیزه اوسي. تاسو هیڅ شی مو در اوسه درد هیڅ ور درد د وطن در اوسه نه دی دوا کړی څامو په هغه شکل دی مادین په هغه رقم لیلام دی د دې و د هې امسایه در استثمار او استعمار در غلا او در دغه لاندې او تاسو نه څه و دغه څه کوم څه کیږي چې د څه چې پرونه غاستي پرونه کښ نه دی د څه اواز دی ته ما ته خو ته نه اواز را کړی دی ته څو کیږي چې تاسو ما ته د اواز حق اخلي.
ګلۍ جان ډېره مننه دغه ټکی چې تا یاد کړل په افغانستان کې خزي ورسره دغه ممدغه ستونزو سره مخامخ دي او که پام مو وی په هغه میرمنه افغان میرمنه چې د افغانستان د باندې هم ژوند کوي په دوی هم ناوړ تاثیر کړی دغه ستونزو. نو تاسو څه فکر کوي وس افغانستان کې د خزو لپاره کومه لار شته د خزي څه کولای شي؟
د ژبای په بیخي د تاسو سره ورته وایم چې یعنی په ټول انساني قوت په ټول انساني فکر چې زه لرم زما شاوخوا کې زما سره دا رقم هم فکر شي چې لري مستر دغه مصر او تلای دغه حل د پاره په دې خاطر چې هر حل چې ودی توړان دي سي دوی نو سره قبلوي تکو سرکشن خبر اول دي د شې سرکین د نارینه سره دغه نرسيږي فرضاً تفاهم ته نرسيږي یو حيات پر اوس ښکال چې د سویډن میشته په نامو ورته دی نو سره فرضاً تفاهم ته نو رسیدل په راځي چې مخکې وادي سره کوي چې موږ په تاسو سره خبرې کوو تفاهم ته سره رسیدو د نړیوال سازمانونو د بشري حقوقو د سازمانونو سره تفاهم ته نرسيږي دوی صرف یو او یو د امریکا سره تفاهم ته رسیږي چې هغه دی دا چې څلوېښت یا دو څلوېښت میلیونه ډالر و دې ته کچو کې راوړي او ورکوي او دوی د امریکا اجنډا او د دغه نور دغه رقم مملکو اجنډا ورکوي او هغه دوی مختبیای نور بل هیڅ شي ته دوی توجه نه کوي. نو که موږ په څه پر خپل امکاناتو په خپل فکر په خپل شاهه دوی ته به څه حل وړاندې کړو؟ حل خو دغه دی چې تاسو اول خلک دغه ملي مشروطیت تاسو پیدا کړئ.
ګلې جان ډیره مننه د هل لارو ته بم را شو په خبرونه کې موږ سره ګلالی هوتک د خزو د برخې د خزو د حقونو فعال په تلیفون لارې موږ سره وصل ده هغه ته به هم وخت ورکو هغه ته خرغلاست وایم ګلالی جان خبرونه ته خرغلی او دینه مخ کې چې تاسو نو پختم ما سره یو د ملګرو ملتونو یو تازه راپور چې څوره زوړان ده نشر شوی په دې کې راغلی چې په افغانستان کې اتیا سلنه خزی اتیا فیصد دی چې په ډیرو موضوعاتو کې دوی وسله سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل وړي کې نه لري او دوی د عدالت د ترلاسه کولو لپاره او د خپل حقونو لپاره هیڅ لار نه لري او هیڅوک نه لري چې دوی هغه خپل غږ ورته ورسوي. نو ګلالی جان پوښتنه مې تاسو نه داده چې دا چې خزی د ټولنې نه لري پاتې دي او په یو انزوا کې پاتې دي دا به د خزو پر روان باندې خزو ته به څومره ستونزمن وي؟
سلامونه او نیکی تاسو ته قدرمن اوریدونکو او تاسو قدرمن میلمنو ته وړاندې کوم. دا تاریخوالی چې دا زما په نظر چې دا ټول تاریخوالی لوی عامل اقتصادي ستونزې دي چې موږ او تاسو فکر وکړو هغه کورنۍ چې د اقتصادي جوړ او ډېر خوښ او ښه ژوند لري او اوس چې افغانستان کې دغه اقتصادي ستونزې یو څه ډېرې شوي دي زیاتره کورنۍ د تاریخوالی ډېرې شوي دي او کورنۍ غړي حتی وژل شوي دي او دا چې کورنۍ تاوتریخوالی زموږ افغاني ټولنه کې تر ټولو لوی عمل یې د ګډ ژوند کول دي چې پښتانه ورته اتفاق وایي خو په اسلام کې غیر شرعي ده.
ډیره زیاته مننه ګلالی جانې. ولوله جانې ته ورځو. ولوله جانې که تاسو دا راته ووایئ چې دا اوس په افغانستان کې داسې ټولنې شته دي داسې څوک شته دي چې د ښځو غږ واوري او یا هم هغه ستونزې چې ښځې لري هغه ستونزو ته ورسیږي او یا ستونزې یې حل کړي؟
داسې یو څه نشته په افغانستان کې. په دې چې ورځپورز د افغانستان شرایط د ښځو لپاره ډېر ضیق کېږي، ډېر خرابېږي، ډېر محدودیتونه ډېر سوي دي او د اوس لپاره په اوسني شرایطو کې زما له نظره د افغان ښځو غږ هیڅوک نه اوري، ځکه چې دغه محدودیتو ته چې سړی ګوري، دغه شرایطو ته چې ګوري، دغه ستونزو ته چې ګوري، هره ورځ د افغان ښځو ته نوی را مخامخ کېږي، د افغان ښځو سره مخامخ کېږي، دا ورځ په ورځ نورم خرابېږي. د افغانستان حالت د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د تحصیل، د کار لاړ ښه سړی ورته وګوري، دغه داسې یو زه یا داسې یو څه نه وینم چې هغه لارې د افغانستان ښځې وکولی شي خپل غږ د نړۍ ته وګو ورسوي. لکوم لار نه چې دوی استفاده وکړله هغه لارې نورم په قید کړلې، په کمې کړلې، دغه مشکلات څومره نور زیات سول ورته. دغه امنیتي ستونزې به خصوص ته که څوک غواړي خپل غږ پورته کړي نو اول لومړی ځل دغه کورنۍ ورته اذیت کېږي، د کورنۍ لخوا تهدید کېږي که مثلا ته غږ پورته کړي نو تا کورنۍ به د فشار لاندې راځي یا به د کورنۍ بندي کېږي یا به تخپله بندي کېږي. دلته اوس د افغان ښځو حالت هیڅوک نه پوښتي. زه خپله په افغانستان کې یم که دا زه سبا مثلا زه خپل غږ پورته کړم لومړنی کار چې کېږي د ما کورنۍ رانیسي، د ما کورنۍ رانیسي او ما د خپلې کورنۍ د خپل عزیزانو لخوا تهدید کېږو او هیڅ انسان دغه د کورنۍ درد نشي لیدلی. هیڅ انسان چې هر څومره زړور وي مګر د خپلې کورنۍ درد، د خپل کورنۍ اذیت نشي لیدلی. نو زما په اند چې
مننه ولوله جانې د خبرونه په دې برخه کې ګلالی جانې ته بیرته ورزو. ګلالی جانې څنګه چې ولوله جانې وویل چې اقتصادي وضعیت هم د افغانستان د خلکو خنډ دی، دا هم تاوتریخوالی باندې ډیر تاثیر کوي په کورنیو کې البته، او بل دا چې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي، د تاسو په نظر دا چې ښځې خپل غږ نسی وشتای او په کورنیو کې دغه تاوتریخوالی له دې سبب څومره زیات شوی په افغانستان کې، اوایا دا او لامل ګرځیدلای شي چې په کورنۍ کې ورځ تر بلې دا توتري خواله زیات شي؟
به
زه یعنی هر دور ترتی خواره زمون په نظر کې کله چې خزه او خوان په نارضای تیس دی او ډول ځوان ترنو کې نو دوی ته دوی یو بل شي نسي قرارداملی یا په دې سله چې یو بل نه خوښوي او لومړی په خبرو کې سپکاوی او بد اخلاق ترمنځ کېږي او بیا په کراره دغه حالت په جګړو فزیکي حالت ته وړي او شریک ژوند ګزاري بیخي سختېږي خو کله کله کمزورتیا د اقتصاد او کورنۍ تاوتریخوالی ډېروي خاوند او کورنۍ اولادو نفقه نشي پوره کولی نو دا باعث کېږي چې ټول شکایتونه د مېرمنو کې او دوی بیچارهګان د خاوند طرفه په تاوتریخوال باندې واوړي
ډېر زیاته مننه ګلالۍ جانې تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین را سره دی هغې ته به هم ورچو بېرته به بیا تاسو ته راشو سلامونه خپل ځان ته معرفي کوي او د کوم ځینه مړیکه نیولې ده
السلام علیکم محمد رسول حق بیان یم د هلمند ولایت څخه در سره په تماس یم
سلامونه د خبرونې موضوع به تاسو اتمن اوریدلې وي که کوم سوال لري یا هم کغواړې خپل نظر شریک کړئ په دې اړه چې په هلمند ولایت کې د اوس د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی او یا په عموم کې تاوتریخوالی څومره زیات شوی ده
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه لومړی وایم زموږ دا نظر دی چې په هلمند ولایت کې یا خصوصا په ټول افغانستان کې ستونزې خسته پیلن او ستونزې ډېرې دي او لکه تاسو چې وایاست تر ډېره حده موږ هم داسې وینو چې څه نا څه د ښځو غږ خاموشه دی د ښځو غږ نه اورېدل کېږي او پاتاسو د کومو ستونزو یادونه چې تاسې وکړې چې تاوتریخوالی ډېر سوی دی یا څنګه تاوتریخوالی خو به شایي چې اوس به ډېر سوی هم یې او د تاوتریخوالي عامل چې دی هغه دغه دی چې مخکې اقتصاد ښه و دا د سارا خلک خو مخکې هم داسې ډېر ښه اقتصاد یې نه و هغه خو مختج څه نا څه د اقتصادي ستونزو سره دغه د ښارو خلک چې په کومو ډالرانو باندې مخته وه پر دغو باندې هغه تنخواوې وشکېدلې هغه پیسې بربندې سولې نو اوس اتمن کورنۍ تاوتریخوالی هم ورسره ډېرېږي ستونزې به هم وي او دغه را وروسته مو د اسلامي عمارتو څخه هم غوښتنه ده چې ښځو ته د شرعي دیني او عصري تعلیم په شرعي او افغاني چوکاټ کې د تعلیم اجازه ورکړي زمینه ورته برابره کړي او کوم بندیزونه چې لګولي دي هغه بندیزونه زموږ پر سر سترګو قبول دي چې هغه د شرعي قانون سره د قرآن او حدیث سره په ټکر کې نه وي او دغه اخواته او ضد بندیزونه هغه هېڅکله موږ ته د منلو وړ نه دي هغه مو د دوی څخه غوښتنه ده چې هغه ډېرې کې ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي هم د تعلیم زمینه برابره کړي او بل په ټوله کې د دغه تاوتریخوالي اصلي عامل فکر کوم یو خو اقتصادي ستونزې دي او بل بې علمي ده دا چې تعلیم نشته نارینه هم تر ډېره حده بې تعلیمه دي زنانه هم بې تعلیمه دي نو کله چې یو څوک سره بې تعلیمه شي حتمن به ستونزې مشکلات به یې سر بیا نه سره خلاصېږي دغه زما نظر
ډېر زیاته مننه محمد رسول د هلمند ولایت نه را سره په خپرونه کې اړیکه نیولې وه او ډېرو خوټکو ته یې اشاره وکړله ورزو د خپرونې میلمنو ته ګلۍ جانې تاسو به د محمد رسول خبرې اوریدلې وي آیا رښتیا هم دا اوس په افغانستان کې نجونې د تعلیم له حقونو نه لرې پاتې دي او دغه به ورځ تر بلې همدا محدودیتونه به په نجونو زیاتېږي او دغه نجونې به سبا ودونه کوي او کورنۍ به را تشکیلوي نو دا چې ښځې یا نجونې د خپل د حقونو نه بې خبره پاتې شي او تعلیم یې نه وي کړی دا به خپله وروسته وروسته په ټولنه کې دا تاوتریخوالی
خوشحال
د مکتبو دروازې باندې د پونتونونو دروازې باندې چې موږ دغه نسل د درېم کال دی چې په دغه نورین کې ژوند کوي او دا د دې راتلونکي به څه رقم کېږي دا موږ تاسو ته پوهیږو چې د دې په آینده کې څه رقم ژوند دي او دا چې پر دوی پر رواني د رواني څه رقم تاثیر کوي او دا نسل به بیا بل اخره چې فرندې غټانې شي ودونه وکړي او کورنۍ ژوندونه جوړ کړي چې دوی به څونه د کمبودیانو او د ناهیلیانو سره مخامخ وي او څونه رواني مشکلات به ولري. دا په دې چې موږ تاسو ټول پوهیږو د بلې خوا چې وګورو دا د دغه دولت د اوسني دولت اصلا پلان دغه دی چې دی فرضاً د یوه نسل یا راتلونکي ټولو نسلونو دپاره دی دغه ټول امتیازات بند کړي. دوی ته فرضاً زه فکر کوم چې دا اجنډا ورکول شوی دی چې په افغانستان کې د هر رقم متمدن غورځنګ متمدن افکار متمدن ژوند بنسټونه دوی خراب کړي نسلونه خراب کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو ته واضح ده چې د شوزو په واسطه موږ کولای شو چې ټول نسل خراب شي. یعنی فکر کوم چې کله نارینه د مکتبو څخه مني کې د نسلو پر خرابېدو د وطن پر خرابېدو دوه تاثیر نه کوي لکه یو شزه یو نجلۍ چې دی په خراب روحیاتو او جامعه تقلیم کې او یا په خراب سواد او یا په خراب نظریاتو. نو که دغه نجلۍ د دغه نسل د دوی د پالیسي د دغه قرباني ده دوی به بل اخر خپل هدف ته رسیدلي مګر ناورین او غمیزه به موږ تاسو ته پاتې د دغه به سواد نسل چې دوی فرضاً د درس تعلیم او د امتیازات څخه لري پاتې شوی دي موږ تاسو به یو صرف رواني نسل
چې هغه بیا په کلو کلو په هغه ختای چې وګورئ تلوي کو د رضاعت مننه ګلالی جانې د تاسو وخت نو دا چې په دې موضوع سره وغږیدی په خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم لرو دغه نظر پم را واخلو. سلامونه تاسو زموږ غاوري خبرونه ته خره غلی خپل نوم راته وای یو دا وای چې کوم زینه مواړی کني ولیدا
سلامونه تاسو ته مل منوته تخنیکی همکار د ټولو خګوري بن کتوه
سلامونه تاسو کولای شئ خپل نظر سره شریک یو کا د میلمنونه او یا د خبرونه د موضوع باندې کوم سوال لري او یا هم کوم خپل نظر لري را سره شریک کولای شئ.
مبارز جانا لبرانه خبرې کوم موږ به دم رواي خورکی چې رشوه پور دلته دې موږ خپل دې لاستون دې 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 زکه چې څنګه د درې کال کې دې کال به یعنی درې کال نه ډاکټرانې خبرې غسي ډاکټرانې کمې نه وای ډاکټرانې ډېر کمې دي ډاکټرانې خو په دې غنشي چې بیخي لګیا نو په داسې څنګه نه وای ډاکټرانې نه ته داسې موږ هم بار بار تاسو د نور رسنیو د لارې وای وړاندې کړی چې موږ غواړو د مقبول طالبان حکومت باندې غا کړی چې د مقبول علاقې د ستونزو هوارې کړي.
ډیر مننه مبارز جانان. تاسو د فراه ولایت په دا اوسنی وضعیت نه یو سره ته وایي چې دا اوس شاوخوا په کورنیو کې په ټولنه کې هلته په فراه ولایت کې وضعیت څنګه ده په کورنیو کې تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې په څه حد کې ده په دې اړه که یو څه لنډ راته وایي.
خورکی دلته تاوتریخوالی نشته خو څه د بندیزونه باندې لګېدلې وي خو تاوتریخوالی خو نشته خود ته تاوتریخوالی نه کېږي یوازې انګېزونه باندې لګېلې او خود به هغه بندیزونه پر سر سترګو منلې دوی کوم بندیزونه دي چې هغه منل څه نه شي ورسره کولی یعنې نه نو چې وته خپل غږ چې پورته کوله
نو همدغه بندیزونه په د ښځو په حالات رواني حالات باندې یا د ښځو پر ژوندو باندې څومره ناوړه اغیزه کړې ده؟ آیا ښځې اوس خوشاله دي له دې وضعیت نه او که خوشاله نه وي نو طبعا په کورنیو کې تاوتریخوالی راځي په ښځو باندې ستونزې راځي او فشار پې زیاتېږي؟
بالکل ستاسو خبره صحیح ده خو مجبور دي اوس څه وکړي غږ پورته کړم
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره اړیکه ونیوله. ډیره زیاته مننه. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې یو بل اوریدونکو هم شته، تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم شته. دا به هم راوخلو بیا به خپل قدرمنو میلمنو ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي. ازادي راډیو دا تاسو کولی شي خپل نوم راته ووایي او دا راته ووایي چې د کوم ځینه ماډی کنیولې.
سلام جوړ په خیر دغه سهار خور تا ته سلامونه وایم او ټول میلمنو ته وایم. اسامه د سهار د میلمنو ته کچکول سره.
علیکم سلام اسامه وروره، تاسو کولی شي چې خپل سوال مطرح کړئ او یا هم که کوم نظر لری را سره شریک کړئ.
بالکل، دا هم درته وویله چې مال دا طالبان چې د فرمان نه و کړی یم دلته، خو دا خاطراتي سیمه ده هغه رقم وی لکه دوی چې اوس دا فرمان کې ویل یعنې په حجاب کې وی او یا به کور چې نه راوتلی یا د کور مشر به خواته بیولې یا زه خو بېخي نه پورته کوی داسې یو بل کړنه کول چې هغه د طالبان په نظر سره بعد وارسې داسې حال دی او د ښځو اوس حال داسې دی چې یعنې پر دغه دوم پوزده یا سپین ژیرې ته ورکوي دغه ډېر ظلم ورسره روان دی چې یعنې شپېتو کالو سړي ته یې په 25 لکه بله ورځ یو ښځه ورکړله، مقصد دوم کوزده یو څوک کوي بس دستي ورپیدا کېږي، درېیمه ورپیدا کېږي، دغه یو لوی ظلم ورسره روان دی. دا هېڅوک په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا دا ولې کېږي یا دا ولې داسې کېږي. د ښځو سره خو دلته په سارا کې داسې وضعیت روان دی او په سارو کې خامخا پر هغه چا چې هغه وار یو چا چې یو رقم مخ واخیستی بیا چې بل خوا ته اړه یې هغه باره بیا سړي ته بېخي زور ورکوي، مقصد چې دوی دغه چا سره د سپه ورو ورو په کرار کرارې دوی خپلو خوا ته راواړي. نو ښه ده یوه پله چې دوی خپل عامل بالمعروف خو د دوی د وجهکه موږ ته هغه دغه خبره ول امي چې لمنځ کوي یا یو عبادت کوي وایي شیطان پسخان ته وایي. نو اوس هم د دوی عامل بالمعروف خو موږ ته د پسخان شکل رامعلمي خو خیر بیا جم دی چپلی کوي داسې یو نه کوي چې یوه پله ترپلی کوي. اوس هم د دوی عامل بالمعروف ما چې پر دغه وینګو باندې د اتلای کړی خو نه د نور کارونه هم پاتې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه. اوس هم د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې خپل میلمنو ته ورزو او په د حل په لارو به وغږیږو. ولوله جانې، تاسو که د ما غږ اورئ په دې کرا سره وغږیږئ چې په کورنۍ کې دننه او د باندې خلک څنګه د دې تاوتریخوالي مخه نیولی شي، څه باید وکړي که د کورنۍ نه یې را شروع کړو، که په کورنۍ کې په دې وضعیت کې په افغانستان کې چې محدودیتونه پر ښځو زیات شوي دي او د طالبانو لخوا دا نوي فرمانونه راغلي دي او خځې له مختلفو ستونزو سره مخامخ کړي دي، نو کورنۍ څه کولای شي چې دغه ستونزې راکمې کړي د خپلو ښځو او مېرمنو لپاره او دا چې دوی څنګه د دې تاوتریخوالي مخه نیولی شي؟
پاند اغلی یوازنۍ لاره د دې تاوتریخوالو راکمول دا دي چې باید دغه لومړی سر کې که غواړو د افغان ښځو ته پر وړاندې دغه تاوتریخوالی راکم سي، نو باید دغه اوسنی حکومت خپل محدودیتونه کم کړي. په هغه صورت کې موږ کولی سو چې یا کورنۍ کولی سي چې دغه د مشکلاتو ستونزو اجتماعي رواني اقتصادي ستونزو مخنیوی وکړلی سي. په دې چې کله چې یو نارینه په کار ونه لري دا ډېره ورته درنده تمامېږي. مثلا یو څوک زه پېژنم چې خپله کار نه کوي او یوازې یوه خورې کار کوي، نو دغه کس متحل ده خو دغه بېکاري نه دی دومره رنج وي چې خپله هر څومره هڅه کوي ځان ته کار نه سي پیدا کول. په دې چې افغانستان کې اوس کار کم شوی ده، نه تنها د ښځو پر وړاندې بلکې د نارینه وو پر وړاندې هم کار کم شوی ده. چې دغه هر څومره کوشش دی کوي چې مثلا دغه محدودیتونه راکم کړي یا دغه فشار په ځان راکم کړي نه سي کولی. نو زما په اند د یوې ښځې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت، د یو افغانې په صفت یوازنۍ لاره دا ده چې باید نړیوال په دې برخه کې هڅه وکوي او خپل نهایي کوشش وکوي چې دغه حکومت سره دې ته مجبوره کړي چې دغه محدودیتونه دغه ستونزې راکمې کړي. دغه کله چې دغه ستونزې دغه محدودیتونه راکم سي، نو دغه اقتصادي مشکله دغه تاوتریخوالی خپله راکمېږي. او تاسو د یو بخې تاسو د دوه ځوان پوښتنه مې وانه واخیستلی؟
از مونږ پښتنه دا چې په کورنۍ کې دننه د خپل کورنۍ په د ټولنې یو برخه ده، کورنۍ کې دننه څنګه کولای شو چې دغه تاوتریخوالی په یو په ډیره وړه دایره کې راټیټه کړو چې ورو ورو د ټولنې نه شروع سي، ورو ورو د یو هیواد په سطح لوړ شي که د کورنۍ نه شروع کړو؟ مثلا یو څوک څنګه کولای شي خپل لور یا زوی په دې وپوهوي چې تاوتریخوالی څه ده او ځان څنګه د دې نه لرې وساتي، او یا هم په کورنۍ کې څنګه شروع کړو وای سوسه دا خپل کورنۍ له تاوتریخوالی نه لري وساتي؟
زما په اند دغه کله کورنۍ نه اصلاحات را شروع سي، نو دا داسې کېدای سي چې باید مشران اول خپل بل شکل چې د افغانستان مشران ډېر پوه دي، خو په دغه اړه باید دوی ته پوهاوی وسي، دوی ته لارښوونې وسي، تر څو چې دوی وسي کولی خپل کور را کنټرول کړلای سي. خپل ځوانان په دې چې ځوانان وسی ځوانان دغه هغه مرحله کې دي د ځواني یو دوره ده چې هر څوک نسي کولای. مثلا د یو مصر خبرې ته ډېر په اسانه غوږ نه کېدي، نو دغه پوهاوی باید د خلکو تر منځ زیات سي، د محدودیتونو د راټیټېدو، مثلا د تحصیل، د کار، د دغه تاوتریخوالو په اړه باید دوی ته پوهاوی وسي. دغه زما په اند دغه لارې کېدای سي چې یو څه ناڅه تاثیرات ولري، خو هغه وخت دغه مشکلات را کمیږي په کورنۍ کې، په یوه ټولنه کې، تر څو چې دغه حکومت دې ته غاړه کېږدي چې باید له ښځو نه نور دوی لاس واخلي. په دې چې د اغلې غلې د خبرې پتاید سره چې د فعلي حکومت یوازې ټول تمرکز نقطه میرمنې دي، چې باید میرمنې داسې وکړي، میرمنې داسې وکړي، نور هر څه ترې پاتې دي، یوازې ټوله تمرکز په میرمنو ده، نور ټوله ټولنه، ټول اقتصادي برخه، اجتماعي برخه، سیاسي برخه، هر څه ترې پاتې ده، د دې ټول فوکس په میرمنو ده. نو که وغواړو په کور کې په ټولنه کې دغه ستونزې راکمې سي، باید اول زموږ دغه حکومتوال خلک باید اصلاح سي، دغه مشران باید په دې اړه پوهاوی ډېر سي. له هرې لارې موږ کولای سو چې دغه فرهنګي ده یا اجتماعي ده ناستې ولاړې دي، له دغه طریقو موږ کولای سو دغه پوهاوی ډېر کړو او دغه ستونزې راکمې سي.
ډیره زیاته مننه ولولا جانې. تاسو خبرې اتمن نورو میلمنو هم واورېدې. ګلې جانې، تاسو تر ازو د خبرونې په دې برخه کې د حل په لارو کې وغږیږو، تاسو هم خپل نظر را سره شریکې چې د حل لارې بلاخره څه دي په دغه وضعیت کې؟ کورنۍ تاوتریخوالی او پر عموم کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی په افغانستان کې، او ورځ تر بلې نورم زیاتېږي. خپله میرمنې څه کولی شي بیرون د افغانستان نه داخل په افغانستان کې دوی خپله ځان ته کومې لارې پیدا کړي چې دغه تونځونه راووزی؟ مهرباني.
بالکل، دا په ټول په مقابل کې فردن یا درېدل یا دام چې بچول، دا اصلا په جورسي ذهن یا په شعور کې چې موږ په خپل ټولنه کې شعوري شجو ترلودل، یا شعوري شجو لرو البته، خو چې لږ د ساه اخیستلو چانس ورکول شوی وای، نو دوی به د دغه خپل شعور څخه استفاده کړی وای، د تاوتریخوالي په مقابل کې ودرېدلی وای. خو اوس دغه د ټولنې ټول په مجموع کې او دغه قوانینو په رامن چې یو پرله پسې صادریږي، د دوی لاسونه یې داسې د شاور تړلي دي چې فکر کوم چې د هرې خوا تاګ یا پرمختګ یا فکر کول یا د عادي ژوند ادامه یې د دوی څخه هېره کړې ده. ما چې خپله په دغه موضوع باندې د دام سره چوت وهلې دي، زه په دلته دغه نه لرم، دولتي شاګۍ نه لرو چې دغه نظریه یا دغه اصل مستر عملی کې دغه چې خلک پر د دولت پر سر باندې ناست دي چې هغوی د دغه شي مطلق مخالفه دي، بل هیڅ رقم برکات او مثبت خبره نه لیدل کېږي، صرف د فرامین صادرول مخصوصا د ښځو په مقابل کې. د مخ دغه ورور وفرمایل چې زموږ ښځې بیا د کور نه وځي، اواز یې څوک نه اوري، د راس نه کېاس کې، نو دا به د خپل بل خوشاله چې نو دا اوسنی ملا صاحب د فرامین چې څه پر صادر کړی دي چې یو شی دغه عملی په ټولنه کې بیا نو ضرورت یې نشته. خو خیر، هغه بل خبره ده، زما
په فکر سره بل هیڅ چاره نه لري. یعنی په دولتي صفه کې موږ حمایت نه لرو چې دا کار وکړو. د خارج څخه بيخي خبره نه مني دا نور القاب شان پر موږ باندې اجدي. نو زه زما ستاسو د پلاتفورم څخه استفاده کوم، ستاسو دغه پروګرام څخه استفاده کوم چې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، زموږ ورونه چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي، نو زما ډېر یې د عمر په صفات، د خور په صفات او د لور په صفات زما د دوی څخه هیله دغه ده چې تاسو که بل هیڅ نسی کولای، زه تاسو ټول شرایط درکولای شم چې په څومره سخت شرایط کې ژوند کوي، د اقتصاد د خوا څخه، د امنیت د خوا څخه، د اقتصادي امنیت نه هیڅ شی نه لري، مګر چې هر رقم سي د یو خور، د یو لور، د یو لمسی پر تاسو باندې دغه حق دی، هدي اکل چې دغه د کور د ننه چاپیریال و دوی ته منظم او سم وساتي. ستاسو د خوا څخه فرزند د غټ سیم د خلکو سره وعده ته مجبوره کول فرزند، یا دغه د معاش نه درلودل در دوی غچ ایستل دغه نه دي ضرورت، چې فرزند که د یو پلار په صفت یو نیکه او ورور و دوی ته په کور کې د ننه دغه چاپیریال حد اقل حد اقل سولیز وساتي، دغه موږ ډېر غټه لاسته راوړنه ولرو. نو که تاسو زما اواز اوري، زه سما تاسو څخه د یو ډېر عجزانه هیله ده، د یو خور په صفت، د یو لور په صفت، د یو مسیح په صفت چې تاسو دغه ښځې چې په شاوخوا کې دي، تاسو لطفا د دوی لږ خیال وساتئ، د دوی حالت درک کړئ او د دوی سره اضافي تاوتریخوالی مه کوئ.
ډیر زیاته مننه ګلی جانې په دې خبرونه په دې برخه کې. بیا هم ګلالی جانې ته ورزو او په لنډو ټکو کې که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د حال په لارو کې څه کولای شو. او نارینه څنګه چې ګلی جانې دا خبره شریک کړه، په افغانستان کې دننه په کورنیو کې په ټولنه کې نارینه څومره رول لري، دا چې دغه تاوتریخوالی راکم کی، کچه راکم کی، او د ښځو ستونزې لږ راکم شي، په دې اړه که تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ مهرباني.
زما په نظر که غواړو چې خپلې لورګانې، خورګانې او زامن ته د تاوتریخوالي کمولو هڅه وکړو، یوازینۍ لاره زده کړه او علم ده چې د ژوند کولو او د مور او پلار، ورونو، خور او ملګرو، د ټولو کورنۍ له حقوق خبر شي او باید علم ورزده شي، تعلیم وکړي. او زما د ټولو ورونو او پلار او د نیکونو نه خواهش دا ده چې خپلو لورګانو سره، خپلو لمسیانو سره کومک وکړي، حداقل هغه ابتدایي وسیله چې د تعلیم دغه ورته بخیه.
ډیر زیاته مننه ګلالی جانې. اوریدونکي را سره په خبرونه کې ډیر زیات تماس نیسي، خو تخنیکی همکار فکر کوم وایي چې وخت موږ سره نشته چې اړیکه راونیسو، خو د خبرونه ورسته شیبې دي. په دې ورسته شیبو کې قدرمنو میلمنو که په ټوله کې دا وایو چې دا اوس په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې داخل میرمنې له دې ستونزو سره مخامخ دي، د حل په لارو هم موږ وغږیدو. اغه مېرمنې چې په افغانستان کې د نن نه دی، هغوی لستونځو سره دی او غوی نشي کولای خپل غک پورته کی، او یا هم د نورو خزو لپاره غک پورته کی. خو هغه مېرمنې چې د افغانستان نه بیرون دی، که دوی دغه فعالیت وکي، نو څه کولای شي د خزو لپاره او یا هم د خزو د پوهاوی لپاره چې هلته د خزې خپل په حقوقو پوه شي، او یا هم له هغه څه نه با خبر شي چې حد اقل دوی په مقابل کې تاوتریخوالی د کورنۍ په ساته کم شي، دوی خپل وغد اولی حقونو نه با خبر شي. په دې اکله کا اول ولا جان، تاسو خپل نظر را سره شریکي په ډیرو لاندو ټکو زکه د خبرونه ورستۍ برخه ده، تاسو دا نظر برا واخلو مهرباني.
زه د اخري پښتن تم باید تاسو وینم چې دا مېرمنې چې اوس مثلا افغانستان کې دي، خو هیڅ هم نسی کولای، مګر هغه مېرمنې چې بهر افغانستان نه دي، مثلا د حقوق مدافع دي، د حقوق بشر مدافع دي، د ښځو مدافع دي، لاغوی نه دي، او افغان مېرمنې په صفت دي، او افغان جلی په صفت باندې چې حق تر پښو لاندې کیږي او حق تر پښو لاندې سوی ده، زما هیله دا ده چې په دې برخه کې له خپلو خویندو سره، له خپلو میندو سره، خپلو لورانو سره باید اوږه په اوږه ودرېږي، او په دې ستونزو کې دوی سره همکاري وکړي، تر څو چې دوستي کولای دوی خپل لومړني حقونه لاسته راوړي، چې هغه تحصیل، د کار، دغه لومړني حقونه دي چې یوه ښځه یې درلودلی سي.
او دوی ډېر څه کولای شي په دې چې دوی هلته لاسرسی ډېر لري حقوق بشر ته نړیوالو سازمانو سره ډېرې هلته غږ اورېدل کېږي مګر افغانستان کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي نو زما هیله دا ده چې دوی بیا هم تکراروم چې دوی له خپلو افغانو میرمنو سره له خپلو خویندو سره له خپلو لورانو سره دوی اوږه په اوږه ودرېږي او په دې لاره کې په دې مبارزه کې دوی سره ملتیا وکړي تر څو چې مونږ بیا هم وسو کولای په خپلو پښو ودرېږو د پخوا په څېر او هغه ضعیفي هغه کمباوري چې مونږ په دې محدودیتونو لپاره د دې فرمانونو لپاره مونږ ورسره مخامخ شوي یاست د هغوی پر وړاندې بیا په زړورتیا بیا په جیک سره ودرېږو او بېله کوم ډاره وسو کولای د هغوی پر وړاندې مبارزه وکړو ډېره زیاته مننه
ډیره زیاته مننه د خبرونې قدرمنو میلمنونه ګلالی هوتک ګلی ولی او ولوله دهقان د ښځو د برخې فعالانې راسه په خبرونه کې میلمنې او خپل ډیر مهم نظریات راسره شریک بیا هم تاسو نه ډیره مننه چې زمونږ اوریدونکو وای په دې خبرونه کې د نور بس خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو نور خبرونه زمونږ په ویب سټ کې هم وګورئ او راپورونه الته ولولی ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو وسلر وشتاته تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي خدای پامان.